د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو ځانګړي 19 پروګرامونه تاندې څنګ او نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې اجمل تورمان ته غوږ شئ چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د خپلو نننیو ګڼو سرمقالې د څار او همغږۍ ګډبور ته د ولسمشر غني پرونیو څرګندونو ته ځانګړې کړي دي. سرخط خپلواک ورځپاڼه په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکي چې ولسمشر غني ویلي چې افغانستان او سیمه د ترهګرو ډلو له ګواښ سره مخ دي او په کار ده چې په وړاندې یې ګډه مبارزه وشي. د سرمقالې لیکوال دي کې ولسمشر ویلي چې د داعش په راڅرګندېدلو سره باید القاعده او نورې ترهګرې ډلې هېرې نه شي او نړۍ باید د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې په خاطر منظم پروګرامونه په پام کې ولري. د سرمقاله لیکونکي په باور هم د نړۍ هیوادونه باید د ترهګرو ډلو د تمویل، تجهیز او ملاتړ په سرچینو تمرکز وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې نن سبا دغو ډلو خپل ایدیالوژیک ارزښت له لاسه ورکړی او د تاوتریخوالي د رامنځته کولو له امله د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري. نو که چیرې ملاتړي هیوادونه د دوی له سیاسي ملاتړ لاس واخلي او استخباراتي ادارې د خپلو ستراتیژیکو ابزارو په توګه ونه کاروي، د پیړۍ دغه غیر انساني پدیده به ډیر ژر له ماتې سره مخ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې په یاد غونډه کې د ولسمشر غني دا خبرې راخیستې چې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې شبکې د جوړېدو اړتیا ده. د سرمقالې لیکوال ویلي د ولسمشر غني په وینا چې له بده مرغه اوس مهال یوازې افغان ځواکونه د ترهګرۍ ضد مبارزه کوي او دا مبارزه د سیمې او نړۍ په استازیتوب ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور د سیمې او نړۍ هیوادونه باید نور پرې نږدي چې پاکستان او د پاکستان تر څنګ نور هیوادونه ترهګر و پالی او د سیمې او نړۍ په وړاندې راپورته کړي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه باید د ترهګرو ډلو ځالې او ملاتړې کړۍ په نښه او بیا یې دفع کړي. د کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي بیا لیکي چې ولسمشر غني د څار او همغږۍ ګډ بورد ته په پرونۍ ناسته کې له افغان ولس او نړیوالو سره وعده وکړه چې وارسا او بروکسل نړیوالو غونډو ته تر تګ د مخه به د افغانستان د خلکو او نړیوالو په وړاندې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د سرمقاله لیکونکي په وینا هغو ستونزو ته په پام سره چې په عملي ډګر کې لیدل کیږي، د ولسمشر په دې وعدې سره کله یوې خواهی دې زیاتیږي، له بلې خوا دا ویره هم شته چې ګواکې ولسمشر په خپلو ژمنو کې پاتې رانشي، چې دا به بیا نه د ده په ګټه، نه د ملي وحدت د حکومت او نه د جګړه ځپلو افغانانو په ګټه وي. نو ځکه دا ځل خلک تمه لري چې ولسمشر خپلې ژمنې او خبرې په عمل کې ثابتې کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو افغان ځوان ریاض درمل د خپلو ګټورو ساينسي څېړنو په برخه کې څنګه پر نړیوالو ځانو مانه
بیا نو زما همدا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډېرې کامیابې وې. بیا موږ په بیجینګ کې یو د اوبو نړیوال کانګرس وشو.
هغه د خلکو له دغو خبرو څنګه د ژوند له مشکلاتو سره مبارزې ته دوام ورکړ چې د ده مشرانو ته به یې ویل خواري مزدوري ورباندې وکړئ چې پیسې درته راوګټي، ولې سپینې ګوتې ګرځي.
موږ ته پیغورونه راکول کېد زموږ مشرانو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته پیسې په دې عمر کې وګټي.
لنډه دا دوستانو چې دغه مبارز ځوان څنګه خپل ژوند بدل کړ او اوس د افغانانو لپاره د یوې حیاتي موضوع یعنی د اوبو د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د څوړ کارونو د کولو پلان لري. په نننۍ تاندې څنګه کې اورې زه نورګل شفق یم. همزولو نو د نن سبا اکثر افغان ځوانان د پرون د هغه وخت ماشومان وو چې افغانستان کې د جګړو مهال وو او افغانان له ډول ډول امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ وو. همدا علت وو چې ګڼ هغه یې مهاجرتونو ته اړ شول او چې ژوندي له هېواده ووتل نو په پردیو هېوادونو کې د پولې ټک ته کېناستل. د ننګرهار اوسیدونکي ریاض درمل هم د هماغو وختونو ماشوم ریاض او د نن ریاض درمل دی. ورسره آشنا شئ.
ریاض درمل یم، د افغانستان د ننګرهار ولایت یم. خپلې لومړۍ زده کړې مې په پېښور کې کړې دي. هغې نه وروسته مې خپل لیسانس چې دی له پېښور پوهنتون اخیستی دی، د اوبو د منابعو په انجینرۍ کې. بیا افغانستان ته راستون شوی یم. دلته مې یو څه موده د افغانستان دولت کې او نړیوالو موسسو کې کار وکړ، او بیا له هغې وروسته په فرانسه کې مې د چاپیریال ساتنې په بخش کې ماستري وکړه. بیا له هغې وروسته مې اروپایي اتحادیې سره د ناپاکو اوبو د تصفیه کولو په مرکزونو کې کار وکړ، او له هغې وروسته مې بیا په جرمني کې د دکتورا لپاره داخله واخیسته، او اوس له جرمني څخه په دکتورا باندې پوښتې.
دوستانو، څومره په اسانه چې ښاغلي درمل د خپلو لوړو زده کړو لیست راته قطار کړ، په دومره اسانه دی تر دې ځایه نه دی رسیدلی، بلکې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د چم ګاونډ ځینې داسې ازغنې خبرې او ګوتڅنډنې هم وې چې دی په فکري او رواني لحاظ تهدیداوه. د ده مشرانو ته د ده په اړه دا خبرې په یو بل ډول کېدی چې ولې سپینې ګوتې ګرځي او درسونه وایي، مزدوري دې وکړي چې پیسې درته راوګټي.
ما خپل ژوند پیل هم داسې حالت کې کړی چې په پېښور کې د مهاجرت په ژوند کې عمل ته پیدا شوی یم، عمل ته لاړ لوی شوی یم. لومړی شروع مو د کمپونو نه کړی وه. ګاونډیو کورونو کې به خلک مزدوري کوله، کار به یې کوو، او موږ ته پېغورونه راکول کېده زموږ والدینو ته چې تاسو په خپلو بچو باندې په داسې حال کې تعلیم کوئ چې دا کولی شي تاسو ته یو څه پیسې په دې عمر کې وګټي. نو دغه فشار غیر مستقیما زور تر موږ هم رارسېده. بیا له هغې وروسته چون تاسې پوهېږئ چې په هغه هېواد کې چې خپل دي نه وي هلته لوړې زده کړې کول یو څه ستونزمن وي، بیا خصوصا د افغانانو لپاره چون اقتصادي حالت دا اجازه نه راکوله چې موږ د شخصي پوهنتون ولرو. موږ کوښښ کوو چې دولتي پوهنتون ته راشو. چون پاکستان کې پوهنتونونه تاسو ته معلوم دي چې دولتي پوهنتونونه هم فیسونه غواړي او یو څه مصارف لري. بیا د خپلو مصارفو د پوره کولو لپاره ما بعد له وخته یو ځای کې کار کوو، یو شرکت سره دار څه مو وګالل. د هغې ځای سختیانې، مشکلات، د هغه خلکو برخورد د افغانانو په وړاندې
خو ملګرو ریاض درمل خپل ځان لاس کې راونیو، د خلکو په هغه دغه تیګه کې خوده، خپل منزل ته د رسیدو لپاره د لارې د خنډونو او ازغیو پروا ونه کړه، او هغه د چا خبره د سفر په لور یې د بوټانو مزي وتړل. بیا نو څه وشول وا به وره مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاو
نه سونا جوړو د خپل کور دیوالونه په زخم لپو کې وب راوړو لغرا
دوستانو. دغه افغان ځوان ریاض درمل چې په فرانسه کې د ماستری په کچه په خپلو لوړو زده کړو بوخت وو، په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا په اړه فکر کړی وو، ورته اندېښمن وو، او په همدې اړه یې ساینسي څېړنې کولې چې څنګه په افغانستان کې د اوبو د ککړتیا ستونزه له منځه وړی شي. د ده څېړنو ښې پایلې درلودې. همدا علت وو چې په نړیواله کچه و هم ستایل شوې.
ما د اروپایي اتحادیې ته خپل وړاندیز وکړ، هغوی زما دا وړاندیز ومانه. هغوی په پراګ کې د چک جمهوریت په منځښار کې د هغوی د ناپاکو اوبو د تصفیه په مرکز کې او د هغوی د کیمیاوي او ټکنالوژي پوهنتون په لابراتوار کې ماته ځای راکړل شو. ما خپلې څېړنې وکړې یو کال، چون په اوبو کې د نایتروجن مقدار چې دی دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې هم، په نورو هېوادونو کې هم. موږ کوشش کوو چې داسې یو لار وباسو چې له اوبو څخه نایتروجن لرې کړو. نو بیا په همدې باندې موږ کار کوو. بیا مو له باکټریاو استفاده وکړه. موږ غوښتل چې داسې یو ټکنالوژي جات کوچ پاره کې مصرف ډیر کم راشي او موږ کولای شو دا کار نه استفاده وکړو. ما یو کال په دې څېړنه وکړه چې دا باکټریاوي څنګه دي ته ماده کم چې په دې یخ محیط کې هم غوی فعالیت وکړي شي او د ناپاکو اوبو څخه نایتروجن لري کې. بیا نو زما هم دا څېړنې پایلې ودرلودې او دا ډیر کامیاب وې. بیا موږ په بیجینګ کې یو د اوبو نړیوال کانګرس وشو، هلته ما خپلې څېړنې پایلې وړاندې کړې. دا غوی خو وستایل شوې.
دوستانو افغانستان چې د غریب هیوادونو لړل دی او اکثره خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او داسې کورنۍ هم پکې کمی نه دي چې په ډیره سختۍ د یوه وخت ډوډۍ پیدا کوي، نو که هلته د څښاک اوبه هم په لوړه بیه شي څه به وشي؟ ښاغلی درمل، دوستانو همدې اندېښنې ته په پام سره هڅه کوي چې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، په همدې برخه کې کار وکړي، ځکه خو دی له ځوانانو هم غواړي چې د پاکو یا خوږو اوبو په اصراف کې د احتیاط وکړي.
د اوبو یو قدرتي منابع ده او د خدای یو نعمت ده چې موږ ته راکړی دی، او د مذهب د لګانه د دین د نگانه هم د اوبو اصراف چې دی د پیغمبر اسلام لخوا منع شوی دی. د ټولنیزو اخلاقو لحاظ هم د اوبو اصراف چې دی موږ باید په دې باندې پوه شو، هغه اوبه چې موږ یې اوس د شاور لپاره یا د لاسونو وینځلو یا د غاښونو برس کولو لپاره استعمالو، شاید یو وخت داسې راشي چې د همدې اوبو د نشتون د وجې نه ډېری خلک ژوند له لاسه ورکړي، لکه په ډېرو هېوادونو کې موږ دا ولیدل. نو که چېرته موږ اوبه کمې اصراف کړو، دا به نوی چې د آینده نسلونو لپاره، د خپل اولاد لپاره، د خپل آینده هیوادوالو لپاره موږ یو څه منابع چې دی هغه ساتو تر څو هغوی په اسانه ډول باندې خپل ژوند برقرار وساتي، او ورسره د دې هیواد استقرار او استحکام چې دی د اوبو پورې تړلی. لکه په نږدې وختونو کې په سوریا کې او په دې ځایونو کې جنګونه راغلي، د چاپیریال ساتنې متخصصین دا شاید داسې ارزیابي کوي چې په دې کې ډېری رول چې دی دا د اقلیم د تغییر دی، چې خلکو اوبه نه درلودې، خلک له هغې ځای نه بل ځای ته لاړه، مجبور شو، کاروبارونه په ځای ودرېد. د افغانستان یو زراعتي هیواد دی، که د اوبو منابع موږ ونه لرو، خدای نه خواسته خلک به دوی مجبور شي چې دوی د چاپیریال یا د اقلیم د تغییر د وجې نه له دې ځای بل ځای ته لاړ شي، او د بل ځای تګ سره چې دی به تاسو ته معلومه ده چې مشکلات زیږي.
ملګرو ریاض درمل همداراز وایي چې دی د خپلو علمي څېړنو او لیکنو تر څنګ غواړي د ځوانانو یوه داسې ټولنه رامنځته کړي چې د پاک چاپیریال مدافع واوسي او پر اړوند ادارو د فشار سبب شي. دی زیاتوي،
زه فکر کوم افغانستان کې لټول لومړی دا مهم دی چې خلک پوه شي چې چاپیریال سمانه، چاپیریال ساتنه سمانه. پاکې اوبه په دې معنی نه دي چې د کوی لاندې چې کمی اوبه دي دا پاکې دي، ځکه په کابل ښار کې ډېری اوبه د ځمکې لاندې چې دي هغه چټلې دي، تشنابونو چټلې اوبه چې دي ځمکې لاندې ځي او ځمکې د ځمکې لاندې اوبه را تخریبوي. دا ما پوهاوی په بخش کې افغانستان کې کار نه دی شوی، ډېر کار پکار دی، خلک په دې باندې پوه شي، او خلک مستقیما په دولت باندې او په هغه ارګانونو باندې چې دوی چاپیریال دوی ته ککړي هغوی باندې فشار راوړي، ورته وایي چې دا زموږ د ژوند د سرنوشت موضوع ده او دې ته باید جدي پاملرنه وشي. زما په لویه کې هدف دا دی چې ټولو هیوادونو کې داسې ځوانان شته دی چې هغوی غیر رسمي د خپل هیواد د چاپیریال په نړیوالو کانفرنسونو کې، سمپوزیمونو کې، داسې ډسکشنونو کې د خپل هیواد نمائندګي کوي او د خپل موقف نه دفاع کوي. افغانستان بدبختانه داسې څوک نه لري چې هغوی د چاپیریال په حواله باندې په نړیوالو فورمونو کې د خپل هیواد د موقف دفاع وکړي. زه غواړم چې په لوی کې داسې یو نهاد د ځوانانو رامنځته کړو، د ټولو ځوانانو په همکارۍ باندې چې موږ وکولای شو له دې پرته چې دولت مرسته وغواړو، په خپلو امکاناتو باندې او په خپل کوشش باندې موږ وکولای شو د افغانستان نمائندګي په نړیوالو فورمونو کې ترلاسه کړو، تر څو د خپل هیواد
که هدف وټاکل شي او هغه ته په رسیدو کې ځان په ډول ډول بهانو تیر نه ایستل شي، نو هیڅوک به مهم خپل هدف ته له رسیدو رامنه نه کړی شي. همزولو دا خبره ښاغلی